السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د لیندۍ شلمه د 2023 کال د دسمبر لسمه پیل په خبرونو کوو که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې خو دغه اتحاد وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. خو ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیایي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1300 زیاتو کسانو په 112 روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمی ده، د ډینګي تبه، شری او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم همداراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر ستیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړي او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبې په ورځ وپرځاو وایي د یو موقت حکومت په جوړولو بوختی او د راپورونو له مخې محمد بشیر به چې د حیات تحریر شام غړی دی د دې موقت حکومت صدر اعظم وي. محمد بشیر د عدلیب ولایت اداره په غاړه لرله چې د حیات تحریر شام تر کنټرول لاندې وه. د بشار اسد لخوا ټاکل شوي صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویویل ایران، ترکیه او روسیه د آستانه په بیر کې د سوریه د حالاتو او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼي ازادي رادیو ډاٹ کام د ورشي د خبرونه التام لوستلی شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لوی برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. البته په دې لړ کې تاسو ته رپورت لرو چې د په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج په افغانستان کې لمانځه وړل کیږي. په تېره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په همدې رابطه باندې په یو رپورټ کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت د پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی. یو پخوانی افغان زندانی د طالبانو په زندان کې خپل برخلیک په اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
مش کو سره باندې مو په تاغه دلیل زه کووله ما چې خلکو سره په خارج کې رابطې لري او د اوسم فعالیت کې او د دوی سره خوري د خراب پر سر د ما په خون کې زه ډیرو نه فراتو په لاسونو کې مم زه ډیرو نه فراتو څه وو ولې کار شي او به ورته ولې خو ته طرف نه وو ورته ولې سخت د سکندري کوله.
د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورت لرو دا چې د ناتو سرمنشي مارک روته ایران او روسیه د بشار اسد د جنایتونو شریکان بللی دي. په دې اړه تاسو ته یو رپورت کې دراورو چې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړي دي.
پیټو کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم له سر روزن کې جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دو اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتل راځو اول مطلب ته. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 مادې لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي یې باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تېره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې اسمت ساروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه 13 ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوي او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سباندې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي،
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم کا قانون لمرنه لیکل قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغانو میرمن مخ او غږ هم عورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري، او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري و انساني و اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه له افغانو میرمنو څخه ټول واخیستل.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تېره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ کولای شوای هغه د قابلیت انستیتوتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخ پور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سخت دو حالت ته ناراحته دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربېره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو کابل ته د راپورونو لمخې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړي دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار ولې لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړې له امله مورلا شوي. د کابل ښار ولې ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مهرلا کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
نتانستم بنابا مشکلاتی که داشتم
او منسوی کولای چه ده صفایی پیسی ور کرو نو زموش کوری مهرلا کرد. یواز زموش نه ده دیرو نورو گواندیانو کورونه هم تڑلی و ترهاغو چه مو ده صفایی پیسی ور کرد او کور خلاص سو.
ویل شوی چه تر دوران ده ده کابل کارتی نوسیمه که هم ده طالبانو لخوا یو شمیر کورونه ده صفایی محصول ده باقیداره لعملا تڑل شوی و د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتنو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی لخوا مهرلاک شوی و.
سو مده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګېدلی و، کاغذ لګېدلی و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی و. خلک ډېر بې وزله دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري. نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د 60 کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالي ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی تازه د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتي چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د افغان کیس لرونکو ستونزې مني او له ځنډ پرته په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فیټو کیس لرم زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه زکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
پیټو کیس لرم زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او په دې تیرو دوه نیم کالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابیدو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو او بل کم چی دی اقتصادی ستونزو سر مخامخ شو. تقریبا چې په قرض روانی وو نو زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی ټو کې سره اندرې کړه کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې رات پیدا شوي. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي. هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2020 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کیسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دي چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې امله په زرګونو افغانان چې ځانونه په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکان وبلل. مارک روته همداراس په سوریه کې د سوله ییز واک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې خو بلې حزب الله بیا خفګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیده د خوشی شیبه وبلله، خو ویل چې دې پېښې د سوریې د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. مارک روتی همداراز په سوریه کې د سولې له لارې د واک لیشت غوښتنه وکړه. له بلې خوا د حماس سخت دریځې ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو یوه ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه یې وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یوه رښتینې ملاتړې پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یوه جدي او خطرناکه ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یوه جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی غبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمینه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی و، خو په تیرو څوارلسو میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن چوت قرارداد د یو بل کال لپاره مغزولی دی. له چوت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوي خپلې کړې. په تیر بیا په شلو اوریزه او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایله په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو وار بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل و.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیر دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوی او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوی او یو شمېر نورې دواړه خیزه لوبلړې شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جاناتن ټراټ به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې یو وار بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دو سیریزونو کې چې شلوریز او ټیسټ سیریز دی پاره کې بعد مشر روزن کې دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستيال روزن کې دنده بدی نوروز منګل ترغاړي وي.
بای دوه ورشي چې په دې ورستیو کې د خاګری ټراوت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر دینو مسایل د اختلاف علامل دواړو لورو لوري د هوکړلیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویل دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړه بوږنوونکی بولي. له زندانو آزاد شوو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبره یې دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې یو برخه یې دلته تاسو ته خبرو.
د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقونو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سره بوګنوونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول چې د شکنجه دغو سره کېږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ومني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د هغوی ترل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بېخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
Afghanistan ki da bashari qonun waziyat pa hairanawun ki dawal kharab aw pa dawamdara tuka pa batarki do dai. Qatan che nariwala tulana tri wahada pa dibar khaki malamata da. Tri rawan nawrin pa da nariwala tulana khabar gun sungo. Hamghagi kamada lumri tup na dibar kar shawai. Da sekhkari che tulul di bar ogis pa ki kri awai che khada Afghanistan dino. Khoda da manalo war na da. Zaka da sekhta mashta che نړیواله ټولنه کولای شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت خندلای دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر سربه د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د